تشکر از شما و از همه شما هم سپاسگزاریم که تا این دم با ما بودید.
د ازادې رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته خراغ لست. نن دوشنبه د 1402 هجری لمریز کال د غوی یا ثور د میاشتې څلرمه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل له 23 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. یو شمیر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحد جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي، د پخوانۍ ولسي جرګې یو شمیر غړي، پخواني ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي. یاده غونډه د اتریش یو څیړنیز انسټیټیوټ جوړه کړې ده. نن پیلیږي او د اپریل تر شپږشتمې پورې دوام کوي. د دې انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلی چې د دې درې ورځنۍ غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکراتیک حکومت د جوړېدو لپاره د یو ډیموکراتیک حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د راوستو په اړه د افغانانو د غوښتنو په اړه خبرې دي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن وای د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپل وینا کې چنن پر ټوټر خبره کړه، ویلي طالبانو د جنسیتي تبعیض لکبل انجونی او خځې له تعلیم او کار به برخې کړي دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او انجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمیر فعالان په بند کې دي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر لا باید ونشي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو باید بحثونه پیل شي. د اروپا پر پارلمان سربیره ځینو نورو نړیوالو بنسټونو هم پر طالبانو نیوکه کړې چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم حق یې نه دی ورکړی، خو طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکوي او ټینګار کوي چې د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه یې پوره کړي دي. په پروان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه شوي. په پروان کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي پیښه د شیخ علي ولسوالۍ د شیبر کوتل په سیمه کې نن سهار وختي هغه مهال وشوه چې یو سراچه موټر د ډیر سرعت له کبله له سړکه واوښت. د پروان امنیه قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په پیښه کې 12 نور کسان هم ټپیان شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د پیښې قربانیان هغه سیلانیان و چې له کندهار ولایت څخه د میلې لپاره شیخ علي ولسوالۍ ته تللي وو. د اختر په تیرو دریو ورځو کې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم په ترافیکي پیښو کې د یو شمیر کسانو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د اوکراین پوځ وایي د جګړې ځپلي بخمود ښار ستراتیژیکي سیمې په ولکه کې دي. د خبره د اوکراین د پلیو ځواکونو قمندان الکساندر سرسکی پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی، د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې د بخمود د لویدیځ دوه ولسوالۍ نیولې دي. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ډلې مشر ایفګینی پریګوژین بیا ویلي چې د بخمود نږدې ټوله برخه د دوی تر ولکې لاندې ده. د بخمود د وضعیت په اړه دا ضد و نقیضې ادعاوې له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د اوکراین یو چارواکي ویلي دي چې د بخمود په جګړه کې له تیرو 24 ساعتونو راهیسې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي او دوه نور ملکیان ټپیان دي. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیران وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شایي څرګندونې د منلو نه دي. ښاغلي شایي تېره اونۍ د فرانسې له ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پخوانی شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تر اوسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې وویل چې دا څرګندونې قطعا د منلو وړ نه دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي.
و
خواباوری چه پیاناک و بخی پا ویاناک ده طالبانو ده مخالفینو غوند روانه ده. ده افغانستان لپاره ده غونډه پر نتایجو لیو کارپوس را خبری کوو. د سودان په جګړه کې د ایسار شویو افغانانو د رایستلو لپاره د طالبانو د حکومت له هڅو مخبره وو.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړې دي. انشاءالله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وسي، هم به هغه خطر تشخیص سي چې څومره دوی ته موجود ده.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په بهر کې دیره افغان ورزشکاران د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د پاریس په اولمپیک کې د دوی د ګډون ملاتړ وکړي. بلخوا په روزګان ولایت کې په دې راود ولسوالۍ کې د کرکټ تورنمنت روان دی.
تورنمنت چې دی دا موږ خپل د ټیمونو څخه پیسې اخیستې دي، موږ خو سپانسر نه لرو نه کرکټ بورډ موږ ته کومه بجاره کړې ده. دا ټول چې دی دا د ټیمو څخه موږ پیسې اخیستې دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم او قاب پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د اتریش په پلازمینه ویانا کې یو شمیر افغان سیاستوال او د طالبانو د حکومت مخالف فعالان راټول شوي دي. دوی وایي چې غواړي د طالبانو د حکومت پر وړاندې د خپلې مبارزې د همغږۍ پر چارو خبرې وکړي. دوی همداراز ویلي دي چې غواړي د دې غونډو له لارې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. نوري اس نوري د دې غونډې جریانات تعقیب کړي او راته وایي چې په دې غونډه کې څه روان دي او نور تفصیل اوروي. نوري صاحب، بلې تکل صاحب،
اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان د مدني فعالان او سیاسي څیرو د پخواني جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو د ولسي او د مشرانو جرګې د پخوانیو غړو او دغه راز د نورو سیاسي او نظامي خوځښتونو د غړو په ګډون دا غونډه نن سهار پیل شوې ده. د غونډې ګډونوالو ویلي چې شاوخوا دیرش د طالبانو د حکومت ضد مخالفې څیرې او سیاسی مدنی او د غرض د بشری حقوقو په عالم کې غونډه کې راټول شوې دي. موږ هڅه وکړه چې د دې غونډې له ګډونوالو سره د نن غونډې د کې چې څه بحثونه وشول په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړو، خو دوی وویل چې تر اوسه پورې غونډه روانه ده او ګډونوال ویناوې کوي. وروسته به په دې اړه چې نن په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وشوې خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړي. او د دې غونډې تنظیمونکي د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر وولفگانګ پیتریچ له غونډې مخکې ویلو چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د دې په وینا د جګړې د پای ته رسولو او د یو دیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. پیتریچ همداراز ویلي وو چې په افغانستان کې سوله نشي راتلی مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د نړیوالو تر سرنې لاندې هم عادلانه انتخابات د په وینا ترسره شي. تر اوسه دغې غونډې په اړه طالبانو هم څه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې په بهر کې د یو شمیر افغاني څیرو له لارې د دا ډول غونډو په وړاندې په غبرګونونو کې ویلي وو چې دوی معمولا په دغه غونډو کې داسې څیرې راغونډېږي چې د افغانستان په تیرو څو لسیزو کې دوی ازمویل شوي دي او افغانان یې پیژني. البته د یادونې وړ بولو چې په نننۍ غونډه کې د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې مشر مسعود ام ګډون کړی دی. د هغه له ویندویانو سره مخکې خبرې وکړلې، وویل چې مسعود نن سهار په دې غونډه کې وینا وکړه او دا چې پر کوم موضوعاتو یې تاکید وکړل وروسته به له رسنیو سره نور معلومات شریک کړي. خو تېره شپه چې موږ د ملي جبهې د مقاومت د ملي جبهې د رسنیو د برخې له یو مسؤل سره خبرې وکړې، هغه وویل چې دا غونډه د دې لپاره رابلل شوې ده چې د ټولو سیاسونو جریانونو او د طالبانو د حکومت ضد نورو څیرو ترمنځ یوه همغږي رامنځته شي تر څو پر طالبانو باندې فشار راوستل شي چې د دوی د افغانانو هغه حق غوښتنو ته غاړه کیږي. تکل سر یادونه وړ بولو چې دا غونډه به درې ورځې دوام کوي تر چهارشنبې پورې، او دغه راز د غونډې تنظیمونکو ویلي چې د چهارشنبې په ورځ به په یوه خبري غونډه کې د دغه غونډې وروستۍ نتیجې له رسنیو سره شریکې کړي، او دا همداسې مهال ده چې راتلونکې دوشنبې به د قطر پلازمېنه دغه هم د افغانستان په اړه د یوې بلې مهمې غونډې کوربه وي. دا غونډه د ملګرو ملتونو لخوا رابلل شوې، د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ. په دې غونډه کې به د ګڼ شمېر د افغانستان لپاره د ګڼ شمېر هېوادونو ځانګړي استازي او دغه راز د ملګرو ملتونو چارواکي ګډون وکړي. دوی ویلي دي چې دا غونډه د دې لپاره رابلل شوې ده چې د افغانستان د وضعیت په اړه د نړیوالو ترمنځ یو همغږي رامنځته شي. دا غونډه هم البته ملګرو ملتونو په ډېر یو سخت وضعیت کې یا حالت کې رابللې ده چې ملګرو ملتونو پر خزینه کار کوونکو هم طالبانو کار بندیز لګولی دی، او ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړی چې کچېرې طالبان له خپلې دغې پرېکړې پشانه شي نو ممکن له افغانستان د وتلو په اړه یوه دردونکې پرېکړه وکړي. بلې تکل سر
ډېر زیاته مننه نوریاس نوري زما همکارو چې د ویانا د غونډې په اړه جزئیات راکول. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت او د طالبانو د واکمنۍ مخالفو سیاستوالو او فعالانو برخه اخیستې ده. د دې موضوع د څېړنې لپاره د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړ همدا شېبه په مستقیمه اړیکه سره دی او دا موضوع سره شاربو. اندړ صاحب، د ویانا د غونډې د ګډونوالو د اهدافو په اړه مو د نوري صاحب راپور کې خبرې واورېدې، مګر ستاسو په نظر څه شي دا خلک د طالبانو د حکومت دا مخالف ځواکونه په ویانا کې سره راغونډ کړي دي؟
د لوخ په نامه تاسو ته ښاغلی تکل صاحب او د تاسو د مخنونی مجلې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. په سر کې خو باید دا ووایم چې هر افغان حق لري چې د خپل هیواد د سمتورتیا لپاره خپل همفکري ملګري راټول کړي، غونډې وکړي، مبارزه وکړي، حزبونه جوړ کړي. خو وروسته د طالبانو د حکومت څخه کومې غونډې چې په بهر کې جوړې شوې دي موږ درې چې نتیجه یې هیڅ ښه پایلې نه درلودې، دا ځکه چې دا د هغو سیاسیونو څخه جوړېږي چې هغوی په افغانستان کې په دې شلو کلو کې د امریکا او د ناټو په شتون کې هلته خلکو ته امتیاز ورکړی ده، د خلکو د نفرت سره مخامخ دي. دوی ځینې قومي ځینې مذهبي تعصبات لري. موږ پوهیږو چې د افغانستان وضعیت یو نړیوال توافق ته ضرورت لري، خو هلته باید د افغانستان رښتونی استازي او داسې خلک چې هغه لاسونه د خلکو په وینه سرنه وي راټول شي او یو لویه جرګې ته لاره
ورسیږي. اندر صاحب، د افغانستان رښتینی استازي ستاسو په نظر څوک دي؟ کوم ګروپونه یا کوم ګوندونه او نهضتونه یا ډلې دي؟
ګوري، خلک چې په جمهوریت کې دندې اجرا کړي دي او د خلکو حق په پیسې پورې دیمونه تاسو ته وویني وژنې کړي دي، دا د افغانستان د خلکو استازیتوب نه شي کولای. د افغانستان په هر حس کې هغه چپی او کراسي او ډیر پاک او سپیشلی خلک دي په وطن کې دي، په بهر کې دي. زه باور لرم چې ملګر ملتونه او دغه سي وادونه چې غواړي چې د افغانستان لپاره غونډې جوړ کړي هیڅ چا موږ ته مراجعه نه کړي، بلکې هغه سولیدلې سری تل غواړي چې هغه نور په افغانستان کې ځای نه لري، یوازې غواړي چې پردوی ته غلامي وکړي او د جنگ لمبوته مواد څو پیدا کی. تاسو وینئ چې دا نوې جبهه د ازادۍ جوړ شوې ده، هلته زموږ افغانان په جنگ اچول کیږي، جبهه د مقاومت د ښاغلي مسعود په مشرۍ. دا زموږ په هیواد کې جګړه راولي، موږ جګړه نه غواړو. باید خبرو د لارې او د طالبانو د راتګ هم د دوه د مذاکراتو لارې مثلا غیر کسان دوی خپل مبارزه جهاد کړه. ما د ښاغلي نوري صاحب په خبرو کې واورېدل چې دا ناسته یا د ویانا ناسته اتریش داخله غواړي چې هلته باید دیموکرات رژیم مسره سي. ګوري، شل کله امریکا د ناټو سره ول مخکې غنه روسانو هلته افغانانو دیموکراتي او دیموکراسي دیموکرات رژیم نه وته، او د جمهوریت په وخت کې ماویا سره خلک همدا طالبان
سره. اندر صاحب، وبخې خو د اوسنۍ نظام هم د دوی د مخالفینو لپاره د منلو وړ نه دی. دوی طالبان په انحصار تورنوي، نو بیا به څنګه کیږي چې دوی هغه نه مني او هغوی دوی نه مني، د دې به اخره څنګه کیږي؟ د وطن خو بل اخره د خپل کړکیچ د حل لپاره یو لار هم غواړي.
ولې نه تل موږ دا کوشش کړی دی؟ خو اوس ټول د افغانستان ټول جغرافیه د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده، او دا خلک یوازې د خپلو قومي او شخصي منافعو لپاره هلی ځلې کوي، د پردیو لپاره کوشش کوي چې شرایط بیا راتګ امده کړي. خو دا امکان نه لري، نړۍ هم له افغانانو سره ستړې ده او نه غواړي چې بیا دومره پیسې مصرف کړي. ښه به دی چې یو داسې لاره چې په هغه کې ټولې خواوې په یو میز راټول شي، او د افغانستان د راتلونکي د ځمکني بشپړتیا لپاره درست فکر وکړي. موږ وینو طالبان ډېر نیمګړتیاوې لري، د ښځو حقوق د پښو لاندې کړي دي، تعلیم تحصیل کار او د سفر شرایط یې ورته ممنیتونه یې مخکې کړي دي، او ټولې چوکۍ له دوی سره دي. خو دا هم لاره د حل ده چې په بهر کې د نورو وادو تر چتر لاندې غونډې جوړې شي او د افغانستان خلک په جنګ سره واچو. یوه لاره چې هلته د ټولو افغانانو هغه فکرونه سره ټول شي، او دا ملګري ملتونه دي.
همدغه لاره زه غواړم تاسو نه وپوښتم چې هغه معقوله لاره ستاسو له نظره کومه ده چې په ویانا کې غونډه تاسو وایي نتیجه نه ورکوي، نو بالاخره د دې رابړې د حل لپاره به چیرته افغانان سره جرګه کیږي؟
ګوري دا اروپایي وادو د امریکا متحده دا چانس داسې ورکړی چې دوی دا غونډې نیسي. دوی په افغانستان کې ولې د جمهوریت ملاتړ نه کوي؟ ولې جمهوریت ورته ناکام کړ؟ ولې طالبان سره په اکثر صدو کې مرسته کړې؟ دوی مذاکرات بل د جمهوریت خبرو دوی سره کولی، او دغه سیاسون د مشر میږي چې اوس دوی سره کینی. همدغه دوی ورته ناکام کړل، دوی په تیښته کړل، او طالبان ډېر ارامه راوتل، د شرایط ټول دوی عمده کړي دي. اوس د هر هغه پرېکړه، هر هغه سیاست چې د افغانستان د ملي منافعو سره وي، چې افغانستان څنګه د څلوېښتو میلیونو سرنوشت نور خراب نه کړي. اوس هم ګوري تاسو ګوري په فرار کې دي، په داسې حال کې چې جګړه نشته، طالبان وایي چې دایمي امنیت ده، نو خلک ولې فرار کوي؟ ولې یو میلیون خلک د طالبان په راتګ سره مهاجر
مننه؟
دا ټول هغه څه دي چې یو ښه معیاري حکومت ته او چې هلته اساسي قانوني طالبان هم باید فکر وکړي چې دا هېواد دوی یرغمل نه دی ولی افغانان د دیکتاتوري رژیمونه نه مني، او دغه سیاسي نه فکر وکړي چې دوی ته نور شرم کړه چې بیا زموږ په بس فساد باندې لوبي کوي.
احمد خان اندر د سیاسي چارو شنون کوي چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د طالبانو حکومت وایي چې د سودان په جګړه کې د بندو لسګونه افغان وګړو درایستلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت کار پیل کړی دی. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې سودان له تیرو نهو ورځو راهیسې د سختو کورنیو جګړو شاهد دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په سودان کې کورنۍ جګړه نن نهمې ورځ وي، او د دغه هیواد پلازمینې خرطوم ته وغځېده، د طالبانو حکومت وایي په هغه هیواد کې د بندو یو سل شل افغانانو د رایستلو هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د دغه افغانانو په اړه چې څوک دي ډېر جزئیات نه ورکوي، خو ازادي راډیو ته یې وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت له لوري د پیژندنې کار پیل شوی، او کاړتیا شوه په خوندي ډول به له هغه هیواده وویستل شي.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړې دي. انشاءالله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وزي، هم به هغه خطر تشخیص سي چې څومره دوی ته موجود ده، او خدای مکه خطر موجود وو اتمن به راوتلو په مسون توګه انتقال زمينه هم مساعد شي. په دې مورد باندې بهرنیو چارو وزارت په کار بوخت.
نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دا معلومات د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت ترلاسه کړي، خو د یاد وزارت د مرستیال ویان زی احمد تکل د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دغه شان د سودان په جګړه کې د بندو پاتو افغانانو د کورنیو په موندلو او ورسره په خبرو کولو هم بریالي نه شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم تیره ورځ په خوست ولایت کې یو غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي وو چې دوی د سودان په جګړه کې د بندو یو سل شل افغانانو د رایستلو هڅه هڅه کوي. خاغلی متقیدا وکړه چې حکومت یې لدی وړاندې په ایران، پاکستان او ترکیه کې زرګونه نور افغانان چې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله هلته بندیانو هم راخوشي کړي. دا ادعا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځي کاکړ د وري په 28مه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو چې لا هم شاوخوا سل تن افغانان د ویزې یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سند ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت داسې مهال په سودان کې د بندو افغانانو د رئیسلو د هڅو خبره کوي چې دا هیواد له تیرو نهو ورځو راهیسې د سختو کورنیو جګړو شاهد دی. دا جګړه په سودان کې د پاوز او د آر ایس ایف د ملیشیا ځواکونو ترمنځ ده. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحدې وي په 2021 میلادي کال کې په ګډه د کودتا له لارې واک ترلاسه کړ. تیره ورځ جګړه په پلازمینه خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده او بیلابیلو هیوادونو له خرطومه د خپلو اتباعو د ایستلو اعلان وکړ. د رویټرز خبري ایجنټ راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو په سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینی ډیر اوسیدونکو بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر غیر فعال شوی او په واټونو کې خطر موجود دی.
د اکرام الله اکرام په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت وایي د سودان په جګړه کې د بندو لسګونه افغان وګړو د رایستلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د سودان په جګړه کې له نسبي آرامۍ وروسته د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د خپلو زرګونه اتباعو د تخلیې بهیر چټک کړی دی. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو د جګړې له ښکېلو خواوو ته اوربند غوښتنه کړې، خو دواړو خواوو دا غوښتنې تر دې دمه له پامه غورځولې دي. لږ تر لږه دوه ځایه د تخلیې کاروانونه هم تر حملې لاندې راغلي دي. اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل اوروي. لودین صاحب، د موضوع جزئیات لطفا اوریدونکو ته ووایاست.
په مننه تکل سي په سودان کې د دوو پوځي قمندانانو ترمنځ د پیل شوې جګړې د دې لاس ورځې پوره شوې، خو تر اوسه د پای کوم څرک نه لګیږي. روټرز خبري اجنس لیکلي چې د جګړې له پایلې تر اوسه لږ تر لږه 320 تنه وژل شوي او د دغه اجنس په وینا دا مهال دغه هیواد هم له بشري ناورین سره مخامخ دی. په سودان کې میلیونونه کسان لومړنیو خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او زرګونه بهرني ډیپلوماټان د خیر ښېګڼې کارکوونکي او محصلان تر جګړې لاندې سیمو کې بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د شنبه او یکشنبه په ورځو، یعنې پرون او بل ورځ، جګړه په نسبي ډول یو څه آرام وه او په همدې ترڅ کې بیلابیلو هیوادونو د تخلیې بهیر ګړندی کړ. په دې لار کې امریکا د پوځي هلیکاپټرو له لارې د سودان له پلازمینې خرطوم نه د خپل سفارت کارکوونکي تخلیه کړل. د جرمني ډی پی خبري اجنس ویلي اروپایي ټولنې هم څه باندې 10 تنه له سودان تخلیه کړی دی. اجانس نن د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر جوزف بورل په حواله ویلي چې له فرانسې په دغه عملیاتو کې مرسته کړې ده. د پی ای کلی د تخلیه شوو په دې ډله کې شل اروپایي چارواکي هم شامل دي. په سودان کې لږ تر لږه د تخلیه دوه کاروانونه هم تر برید لاندې راغلي چې په یو کاروان کې د قطر د سفارت کارکونکو او په بل کې فرانسوي اتباع لیکدول کېدل. په دغو بریدونو کې د یو کس د ټپي کېدو خبره شوې ده. له هم په تخلیه پروسو کې بیلابیلو هیوادونو بیلابیل تاکتیکونه کارولې دي. ځینو هیوادونو ورته پوځي الوتکې لیږلې دي، خو ځینې نور بیا هڅه کوي چې خپل اتباع د سودان له مرکز خرطوم او نورو ښارونو نه د سره سمندر تر سرحده یا بندر پورې راورسوي او د خرطوم او سره سمندر د بندر فاصله هم شاو 500 کیلومتر کودل شوې ده. دغه بندر بیا په سمندر کې بیړۍ دي، په بیړۍ کې دغه کسان انتقالیږي او ویل کیږي چې یو شمیر بیړۍ له دغه بندر سعودي عربستان ته هم رسیدلې دي. په سودان کې د جګړې له کبله د مرکز او شاوخوا سیمو روغتونونه هم بند دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هلته د خیر ښېګڼې پر کارکوونکو هم بریدونه شوي دي. دبليو اف پی د خبرونو نړیوال سازمان ویلي چې لږ تر لږه درې کارکوونکي د دوی وژل شوي او له دغه پیښې وروسته دبليو اف پی هم په سودان کې د خیر ښېګڼې چارې ځنډولې دي. د دغه جګړې لاس پرځې تیریږي. دغه دوه قمندانان چې په خپلو کې په جګړه بوختي په 2021 کال کې د پوځي کودتا له لارې په سودان کې واک ته رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون امریکا، نور لویدیځو قدرتونو او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کړې چې دغه قمندانان د خپلو کې اوربندو کې تر څو سودانیان له اوسني ناورین او له اوسري جګړې خلاص شي. خو په ظاهره داسې ښکاري چې د اوربند غوښتنو ته تر اوسه ځواب نه دی ورکړل شوی. که څه هم تیرونی د څلورویشتو ساعتونو لپاره په یو لنډمهاله اوربند سلا وشوه، خو سملاسي بیرته اوربند مات شو او دواړو لورو یو بل تورن کړل چې له اوربند سرغړونه کړي.
ډیره زیاته مننه اسدالله لودین زما همکار و چې له سودان نه د بهرنیو وګړو د تخلیه او همدارس په دې هیواد کې د جګړې د روسي حالت په اړه جزئیات راکول.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د آزادي رادیو خبری مجله اوري. د بشري حقوقو د څار د سازمان یو جګ پړې غړي وایي چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه باید د اصلي محور په توګه په پام کې ونیول شي. هی دربار د خبره تیره شپه پر خپل ټوټر لیکلې ده. بلخو یو شمیر افغان فعالان هم وایي چې دا ارزونه باید د یوې معتبرې مرجع لخوا وشي څو د افغان نجونو او ښځو اساسي ستونزې په هر اړخیزه توګه وڅېړل شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د حقوقو د برخې مرستیاله هیدربار وای د افغان خوځو د حقوقو فعالانه پټی ټینګار کوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه سیړنه دي د خوځو د حقوقو د یوې معتبرې او متخصصې منبع له خوا وشي او باید د نجونو خوځو حقوقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. هیدربار تیر شپه په خپل ټوئیټر باندې لیکلی د طالبانو لخوا د هغو رسنیو د فعالیت د مخنیوي هڅه چې د دوی لخوا نجونو خوځو ته اوختي زیانونو ته پوښښ ورکوي خی چې دا غوښتنه څومره بیړنۍ ده او دا چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د جنسیتي اپارتایډ ته ځواب ویل څومره مهم دي. امنیت شورا د مارچ په 14 د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش غوښتي و چې د نوومبر تر 18 د هغو ستونزو د مخنیوي په خاطر چې افغانستان ورسره مخامخ دی د هر اړخیزو او منظمو سپارښتنو د وړاندې کولو لپاره ارزونه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان فعالان هم له ازادي راډیو سره خبرو کې دا غوښتنه مطرح کوي. د خوځو د حقونو فعال مانیلا پایښت نن ازادي راډیو ته وویل دا ارزونه باید د یوې معتبرې او باخبره منبع له خوا وشي څو د افغان نجونو او ښځو اوسنۍ ستونزې په هر اړخیزه توګه روښانه او تر نړیوالو ورسیږي.
ښځو حقوق په بشپړه توګه یعنی تر پښو لاندې شوي دي. مکتبونه بندې، هغوی د کار حق، په اجتماع کې د فعالیتونو حق نه لري او تر اوسه چې هر منبع یا هر هیواد کوم ګام پورته کړی متاسفانه د هغوی ټول هغه هڅې له بده مرغه ناکامې شوي دي.
د ښځو د حقونو یو بله فعاله سونیکارین بیا کلیوي خوا د ارزونې ته هیله منه ده. خونی وګه کوي چې افغان جونې او ښځې په بشپړه توګه له یاد وستل شوې دي.
له نړیوالو ټولنې نیولې ټول خاموش دي. په دې اړه هیڅ خبرګون تر اوسه پورې نه دی خوده. البته په دې وروستیو کې زه هیله من یم چې دغه موضوع هېرېدو ته ونه سپارل شي او په دې اړه جدي مؤثر او پر حقایق او استوار اقدامات وشي تر څو افغان ښځې وکولای شي چې بیرته مکتب، پوهنتون او همدارنګ خپل کارونو ته ستون شي.
لا معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې اړه د څېړنې چارې پیل کړي او کنه.
زموږ غاګل آزادې رادیو اوري او سم ورزو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې ورستی راپورته په بهر کې ډیره افغان ورزشکاران د اولمپیک نړیوالې کمیټې غواړي چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک لوبو کې دوی ته د ګډون فرصت ورکړي او ملاتړ وکړي. همایون هیواد په دې اړه د جزئیاتو لپاره را سره ده. هیواد صاحب
سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړئ، یو شمېر هغه افغان لوبغاړي چې دا مهال له هېواد بهر دي د اولمپیک له نړیوالې کمیټې څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د پاریس په 2024 کال اولمپیکي لوبو کې د ګډون حق ورکړي. له دې ډلې عارف پروانی چې دا مهال په کاناډا کې د ازادي راډیو ته وویل چې دا اوس مهال هم خپل تمرین بوخت ده او د خپلو هڅو او وړتیا په اساس یوې کاناډایي لوبډلې ته هم لار موندلې ده. همدا ډول یوې بلې لوبغاړي ارسو احمدي چې د ایم ایم ای ورزش لوبغاړي ده وایي د ځینو ستونزو له امله افغانستان پرېښود او اوس مهال په پاکستان کې حال خپل تمرینات کوي. په لوبو کې هم ګډون کړی دی او درې لوبې چې کړي دي درې واړه یې ګټلې دي. د دوه لوبغاړو ترڅنګ د ججستو رښتې یو لوبغاړي رویا شفایی د ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان په هر ډېرې لوبغاړي چې په روسیو کې وتلې دي دوی خپل تمریناتو ته دوام ورکوي او دوی غوښتنه کوي چې دوی ته اجازه ورکړل شي چې د اولمپیک په لوبو کې ګډون وکړي.
همایون هیواد د ازادي راډیو خبریال و چې د یو شمیر افغان ښځینه لوبغاړو د غوښتنې په اړه جزئیات راکول. قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته رسیدلې. ورسیدو. مقیم نائب با په بل خبرونه کې ستاسو کوربه وي.